د سانتی ګراد تر منفی سلو ټیټ حد ته رسیدلې ده.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو له لنډیز سره.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت د طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو دی، خو هغوی ته د امن سیمو برابرول نه مني. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د پولیسو په کمین کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان په لویدیځ کې د 208 ظفر قلي اردو قمندان وایي ځینې ګاونډي هیوادونه او لویې مافیا د فرا ولایت په ناامنۍ کې لاس لري. د ایران ولسمشر حسن روحاني روانه اونۍ لویدیځ اروپا ته سفر کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له صدر اعظم انګلا مرکل سره د پناه غوښتونکو او مهاجرینو اړوند پالیسي پر سر د اختلافاتو په خاطر خپل استعفا وړاندیز کړه. کین ارخی اندریس مانوئل لوپاز او برادور د مکسیکو د ولسمشریزو انتخاباتو ګټونکي سو، او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې ټاکل شوی د نن ماښام دوه لوبې وسی.
د مهمو خبرونو په لنډیز کې یو خبر د نړیوال جام په اړه و. اوسم سپورټي خبرونه له ناجی ساپی څخه خبرې چې په دې اړه څه معلومات پکې راغونډ شوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په کابل کې د غازی امان الله خان 500 ورځې سیالۍ پیل شي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې به شاوخوا 13 ورځې دوام وکړي چې هر ورځ به دوه لوبې ترسره شي. نوموړي وویل په دغه سیالۍ کې به د کرکټ د ملي ټیم پیاوړي لوبغاړي ګډون کوي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي لوبه د شپږو زونونو ترمنځ کیږي چې په وینا یې دا ډول لوبې د کرکټ د ودې او پرمختګ لپاره ارزښتمن دي. د افغانستان د وشو فدراسیون چارواکي وایي د نویو ځوانانو د غوروي لپاره کورنۍ سیالۍ پیلېږي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به نږدې 80 کلبونه برخه واخلي او غوره لوبغاړي به د ځوانانو ټیم ته وروپیژندل شي. نوموړي وویل یادې لوبې په دوو برخو کې ترسره کیږي چې په نږدې راتلونکي کې پیلېدونکي دي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون شپه کوربه روسي اسپانیا ته ماته ورکړه، او کروشیا هم له ډنمارک وګټله. په بیګانه یو لوبو کې دواړه لوبې پنالټي ته ورسېدې، ځکه په ټاکلي او اضافه وختونو کې لوبه هیڅ یوې لوبډلې ونه شوې ګټلی. روسیې په پنالټي شوټونو کې 4-3 له اسپانیا لوبه وګټله او کوارټر فاینل ته ولاړه، او کروشیا هم 3-2 ډنمارک لوبډله وګټله. په دې ترتیب تر دې دمه کروشیا، روسیا، فرانسه فاینل ته وتلې، او نن به هم برازیل له مکسیکو او بلجیم له جاپان سره مخ شي. سو پاتې نورې لوبډلې مشخصې شي.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک د یکشنبې په ورځ د وینې د ورکړې نړیواله ورځ ولمانځله، او له خلکو یې هیله وکړه چې وینې ته د خپل اړو هیوادوالو په ورکولو سره د دوی ژوند وژغوري. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د پرمختللو تجهیزاتو، مسلکي پرسونل، کافي بودیجې او د وینې د ورکړې د ګټو په اړه د عامه پوهاوي کمواله هغه څه دي چې د افغانستان د وینې د مرکزی بانک مسؤلین مطرح کوي. دوی دا خبرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مراسمو کې وکړې. د افغانستان د وینې د مرکزی بانک رئیس عنایت الله هاشمی وویل دوی په کال کې د هیواد په کچه شاوخوا 1,90,000 سیسی وینې ته اړتیا لري، او سره له دې چې دغه اندازه وینه ترلاسه کیږي، خو د طرحه شوو پلانونو د ښه پلي کېدو لپاره پکار ده چې د عامې روغتیا وزارت د دوی دغه وړاندیزونه ومني.
مسؤلیت عموم د قسمت بودیجه است که به او اندازه که ما ضرورت داریم پلان کنیم. بودیجه نیز فعلا
تجهیزات مو ورځنۍ اړتیا پوره کوي، خو ضرورت دی چې مدرن شي. موږ په دې برخو کې د روغتیا د نړیوال سازمان او د حکومت د مشرانو مرستو ته اړتیا لرو چې دغه تجهیزات مو پوره کړي او موږ یې وکاروو.
د عامې روغتیا وزارت د وینې د مرکزی بانک ستونزې مني، خو ژمنه کوي چې دغه بانک وړاندیزونو ته به مثبت ځواب ووایي. د عامې روغتیا وزارت د معالجوي طب رئیس ډاکټر محب الله زهیر وویل
من په څلور دښتو ولایاتو کې د وینو د بانک څانګې په مجهزو عصري سامانونو باندې سنبال کړي. په ټوله کې هیواد د مالی ستونزو سره مخ دی. که چیرې هیواد کې سوله تامین شوه، زه عقیده لرم چې هغه مالی زیرمې چې په جګړه کې مصرفیږي هغه به په روغتیایي او پرمختیایي چارو کې مصرف شي.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې د ټولولو یو معتبر منبع ده چې خوندي وینه اړو کسانو ته ورکوي او په ولایتونو کې هم څانګې لري. دغه بانک وایي هر ورځ یوازې په کابل ولایت کې له 150 تر 200 کڅوړو پورې وینه مصرفیږي، حال دا چې د وینې د مصرف دغه اندازه په ولایتونو کې دوه برابره ده. په دغه مراسمو کې د افغانستان پر ټولو خلکو غږ وشو چې د وینې په ورکولو سره وینې ته د خپلو اړو هیوادوالو ژوند وژغوري. د افغانستان خلک وایي هیواد په اوسنیو شرایطو کې د وسلوالو مخالفینو د مختلفو ډلو له جګړو سره مخ دی چې په دغو جګړو کې هر ورځ یو شمیر خلک ټپیانیږي او وینې ته اړتیا پیښیږي. نو ځکه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته پکار ده چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د وینو بانکونه فعال او مجهز وساتي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. یو بشری مسله ده چې په شمال زون کې د بشری حقونو خپلواک کمیسون وایي په بلخ کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات سوی دی. دغه اداره وایي چې په کوڅو بازار کې د کارګرو ماشومانو کار کول سبب سوی چې دوی د سالمې روغتیا څخه بې برخې پاتې سي. مجیب رحمان حبیب زای راپور لري.
په افغانستان کې د بشر حقونو خپلواک کمیسون په بلخ ولایت کې د کارګرو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي او د ژوندانه د بد وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال زون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسون مشر سید محمد سامی وایي چې ناامني د کار زمینې نشتون، د بېوزلۍ او فقر حاکمیت، او د ماشومانو لخوا د کورنیو سرپرستی د کارګرو ماشومانو ژوند له بېلابېلو ستونزو او ننګونو سره مخ کړی دی.
وضعیتشان متاسفانه نگران کننده است، اسفدار است، بخاطر اینکه برای نگهداری از حق صحت از اینا کدام برنامه وجود نداره، کار بالاتر از توانشان انجام میده، حق تعلیم و تربیت که اینا دارن که باید مکتب بخوانن از او محروم هستن متاسفانه.
په شمال زون که د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د نامنه او په شمال زون که د جګړې له امله د بېځایه شویو د شمیر د زیاتوالي له کبله په بلخ کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. سید محمد سامی زیاته کړه چې د کارګرو ماشومانو د کره شمیر مشخص کېدو لپاره تر دمه کومه ځانګړې سروې نه ده ترسره شوې. په ورته وخت کې هغه کارګر ماشومان چې د مزار شریف په بازار او کوڅو کې په شقه کارونو بوختي وایي چې په کورنۍ کې د اقتصادي ضعف له امله کار کولو ته اړ شوي او په همدې علت یې ښوونځي پرېښودلي دي.
د تندرسازي کار میکنم، مکتب میخونم، مکتب خلیفه ما گفت اعلان کو، روزی 100 روپیه میته، د خانه 9 نفر هستیم.
خلطه وان هستیم، خلطه کش میکنم، زمین داخلای شهر یک بار این سیستم میبرم، یک کرایه 10 روپیه 5 روپیه است. فایسته یک 4 تا نان این چیزا رو پیدا میکنم.
محمد الله هستم، در بین شهر بوتای مردم رنگ میکنم، تا نیست به چاشت هم، نیست به چاشت دیگه برم مکتب، درس میخونم، سنسی هستم، بدرم هم کار نمیکنم.
لده سراسرا ده بلخ ده ټولنیز چارو ریاست وایي چې د غوی د معلوماتو پر بنسټ د ولایت کې 1.6 تنه کارګر ماشومان په شقه کارونو بوختي او دا ریاست یوازې محدود شمیر ماشومانو ته د مناسب کار زمینه برابرولی شي. په بلخ کې د کار او ټولنیز چارو ریاست مشر متی الله متین یې پاړه وایي
1066 تصدی کردیم که این تعداد اطفال در روی جاده به کارهای مختلف مصروف هستند، مثلا در بخش فلزکاری، موتورسکلسازی و در روی جاده به تعداد 300 زیر ما میتونیم که مشکلات شما مرفوع بسازیم.
دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه جوزجان، سرپل او سمنګان کې هم په شقه کارونو د بوختو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
که د افغانستان په شمال کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات سوی، په هلمند کې 6,00,000 ماشومان د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین څخه بې برخې سوي دي. د هلمند روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د وسلوالو پر هغه شرط غور کوي چې وایي د کور په کور پر ځای د په مسجدونو کې کوچنیانو ته واکسین ورکړل سي. الیاس دی راپور لري چې د یوه کوچني په ږغ پیلېږي.
د یو ماشوم خولې ته د دریو چاچکو واکسین پاچول یې کمپاین پیل سو، خو دا ځل به د 800,000 ماشومانو نه یوازې 200,000 ته د پولیو یا ګوزن د وژونکي ناروغي واکسین ورکول کیږي او 600,000 نور به د یاد واکسین څخه د جنو ستونزو له امله پاتې کیږي. که چون په خاطر دې څو ځله د واکسین د رضاکرانو پر بې طرفۍ د روغتیا د ریاست او وسلوالو طالبانو ترمنځ اړیکې خړې پړې سوي دي. خو دا ځل د هلمند د عامې روغتیا رئیس امین الله عابد وایي نسي کولی شپږ لکه ماشومانو ته واکسین ولګوي. عابد د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل پر مهال رسنیو ته وویل د طالبانو سره په خبرو بوخت دي چې د مسجد په ځای کور په کور واکسین ته بیرته زمینه برابره سي.
په ټوله کې زموږ ټارګټ زموږ هدف 15,000 ماشومان دي، تقریبا د 3,000 په شاوخوا کې دي. ته موږ واکسین رسوو نو چې 2,000 ځینې وباسي، د 6,000 شاوخوا کې یا 15,000 ماشومان نور څخه پاتېږي د واکسین څخه. زموږ د دواړو خواو څخه هیله او ارزو ده چې د کمپاین په ورځو کې ملي ورځ د زموږ سره په دې کومک وکړي، او د اوربند په شکل باندې یا دا چې زموږ د پولیو د ضد واکسین کمپاین کسانو سره همکاري وکړي دواړه طرفه.
ویل کېږي د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې یو ماشوم سره له دې چې وړاندې د پولیو ضد واکسینونه هم اخیستي دي بیا هم په پولیو اخته سوی دی. د عامې روغتیا مسؤلین وایي د طالبانو سره د رامنځته سوي ستونزې له امله یې ونسوه کولی د مارچ د میاشتې یوه دوره واکسین تطبیق کړي، ځکه نو تازه اخته سوي ماشوم ته هم پر وخت واکسین ونه رسېدی. د هلمند د عامې روغتیا د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عصمت الله حکیمي وایي که چیرې واکسین دغه ډول له ستونزو سره مخامخ سي د نورو پیښو انتظار هم کېږي.
په ډېر تاسف سره باید ووایو چې زموږ هلمند ولایت کې د 15 میاشتې را په دې خوا موږ کیس مثبت نه درلودی. په افغانستان کې نور مثبت کیسونه و چې 15 کیس په کندهار کې و، او دوه په کونړ کې و، یو په جلال آباد کې و. چاته کیسه کېدل متاسفانه چې دا نیم کیس د ملک په سطح باندې زموږ نادالي ولسوالۍ کې چې زموږ یو دیرشم کلستر دی او هغه ساحه باوړی دی، ډېره لرې ساحه ده. واکسینونه خو سوي دي، ماشوم واکسینونه خوړلي دي، خو بیا هم هلته سوپرویژن نظارت د پروسې څخه کمزوري دی، دا باندې سترګې نه شو پټولی.
که څه هم معلومه نه ده چې د کور په کور واکسین ورکولو ستونزه د کومه ځای راولاړه سوې ده، خو په دې کې چې ماشومانو ته واکسین په مسجد کې ورکول سي که کور په کور څه مشکل دی. د عامې روغتیا رئیس امین الله عابد وویل د کلتوري او فامیلي ستونزو له امله نسي کولی کورنۍ په خاص ډول مېرمنې مجبوره کړي چې د واکسین دپاره د کوره ووځي.
د کور د مسجد فرق دا دی چې زموږ کلتور عنعنات داسې دي چې ماشوم اکثرا تر 30 شپو پورې چې نوی ماشوم پیدا سي هغه د کور څخه نه وباسي. او بل دا چې د اکثرو خلکو په کورو کې نارینه د ورځې د خوا څخه وځي په کارو پسې په غریبۍ پسې، نو زنانه په کور کې. دا زموږ عنعنات دي چې زنانه د کور څخه نه راوځي، ماشوم نه راباسي چې مسجد ته راولي، او یا داسې ماشوم په کور کې مریضي نو د مریضۍ د وجه هم د باندې نه سره ایستلی. ډېر داسې نورې ستونزې دي چې ماشوم مسجد ته نه راوړل کېږي، په کور کې پاتېږي. نو په دې وجه باندې دا موږ ته غټه ستونزه ده. د عامې روغتیا د وزارت ملي پالیسي دا ده چې باید واکسین کور په کور وي.
که څه هم د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په کلیو او په خاص ډول هغه سیمو کې چې وسلوال حاکم دي د دوی ټول فعالیتونه غیر سیاسي او نظامي دي، خو اکثر وخت د واکسین د رضاکارانو او ځینو نورو مسایلو پر سر لومړی ټکر پر واکسین رامنځته کېږي. سره له دې چې په لرو پرتو سیمو کې د واکسین د ښه تطبیق تضمین نسي کېدلی، خو په نادالي غونډې مرکزي ولسوالۍ کې د پولیو د مثبتې پیښې پیدا کېدلو اندېښنې رامنځته کړي دي. روغتیا پلان وایي که د پولیو د ضد واکسین 2 څاڅکي هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي په منظم او دوامداره توګه ورکول سي، کولی سي دا به د فلج او مرګ څخه مخنیوی وکړي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي چې یو کلی زر ژغونه ډرامه یو برخه جوړوي. خو تر دې ډرامه مخکې یو بل راپور راخلو. د نورستان په واما ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو د حکومت لخوا د سولې د روانو هڅو او ترسره سوي اوربند په ملاتړ غونډه وکړه. دوی له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې باید له جګړې لاس واخلي. دغو کسانو خبرداری ورکړ که چیرې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته مثبت ځواب ورنه کړي ولسونه به یې پر ضد پاڅېږي. تفصیل له روحالله انورینه.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې د دوشنبې په ورځ قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو غونډه وکړه. او په غونډه کې د ولسمشر غني له خوا د ترسره شوي اوربند ملاتړ وکړ، او له وسلوالو طالبانو یې هم وغوښتل چې باید د حکومت او ولسونو لخوا د سولې پیل شوو هڅو سره خپل غږ شریک کړي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل
مصلایم کړي دل ولس دې تلخ کلونو نه کړيږي زوريږي د حرمین شریفین او امامانو چې کوم فتوا او هغه وستایل چې په افغانستان کې د غروانه جګړه کوم اسلامي سیوا او رنگ نه لري ناراض ورونو ته یو ځل بیا بل نه ورکړي چې په دغه پروسه کې موږ سره ونده واخلي او افغانان سره کینو دغه ضرور وجنی نه لاس واخلو ابو احمد محمدی افغانان ټول ته دومره لیوالتیا او دومره تیګي دي څنګه چړای او بو ته مجبوري صلح افغانان غوښتن کړي طالبان هم دولت پله ټول افغانان یو بل سره ورونه یو ټول ته ډیر لیوالتیا
وو دوی وایل جګړو او وروروجن ستړي شوی او نور د جنگ او ویر زغمل توان نه لري نو دواړو خو ته په کار دي چې د جنگ په ځای خپل ستون زید خبرو اترو لاري هواري کړی محمد مدنی وای
باید نور د صلح او مذاکرات لاره باید ورشي د لپاره چې افغانستان ولسونه هغه سوکالۍ او هغه هوسا ژوند خاوندان شي افغانستان ولسونه بدبختۍ او دغه د جګړو په وجه ځورېږي او کونډي او یتیمانان شو او نور موږ د دې وضعیت تحمل نه لرو
په مشرانو جرګه کې د نورستان استاذ عبد اللطیف نهزتیار هم د غونډې برخوالو هغه ازادي راډیو ته وویل ولسونو پریکړه وکړه چې کچیرته طالبان د ولسونو او حکومت له خوا د سولې پیل شو هڅو ته مثبت ځواب ورنکړي او بیا هم په جګړې ټینګار وکړي نو ولسونه به یې په ضد پراخه پاڅونونه وکړي
که څوک سولې ته دا ماده کېږي نو د هغې په وړاندې به ولسونه د دې آیات په مساق باندې په مصلحانه شکل باندې قیام کوي او هغوی به دې ته مجبوري چې نور سولې ته آماده شي
د نورستان په واما ولسوالۍ کې وروسته له هغه د اوربند او د سولې د هڅو ملاتړ کېږي چې له دې وړاندې په مالیزیا او کابل کې په زرګونو علماو او له هغه وروسته د حرمینو شریفینو امامانو په افغانستان کې روانې جګړې ته وروروژنه او ناروا وویل او په جنگ کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د جګړو او وژنو پر ځای دې د سولې لاره خپله کړي
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا در امی خواگو آوریدون کو اسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو تاسو آوریدل چه گلالای لخپل خواند اسلام سره ده شرکت پا کارون که مرسته کوله گلالای ده خپل دینی خوون که زینب ده خبری تجارتی کارون تا حد زوالی و چه ورت ویلی و د پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشر میرمنه بی بی خدیجه رضی الله عنها به هم تجارت کاوه اوس به واوری چه خدای داد ولی خفه ده
اونیوهی گل پری زد عمرم د بدمشه للهارې مې ولیدې چې د منګي لاندې را وغورځېدې مام د آس په ګانځان درته را ورسوه
نه پوهېږم مان بیې دومره درون نو په سترګو مې تیاره شوه پښه مې ژورځې ته وښوېده
زدې بدمشه ته د چینې په غاړه لږ آرام وکړه دادي سکلونه مې ډک دي چې کور ته لاړلو دستي د کلینیک ته رسوم
سکونه خو دې ډک کړل اوس تا د ماش منګي ته اودي څه ټولوي چې څادر دې ورته غوړولی دی
ته صبر شو دې بدمشه دا چې یو ځل کور ته ورسوم او چې له خیره ته روغه جوړه شوې او خدای ښکلی بچی هم راکړه بیا به درته ووایم
خدای دادا زه تا ته حیرانه یم ته به په بانګي کې دا دوه ډک سطلونه وړې په څادر کې به د مات منګي ټوټې وړې او
کمه اوسه زړه دې بدمشه ستا خدای داد پهلوان دی پهلوان دا هر څه وړی شي ته صبر چې اول دا سطلونه را واخلم داسې اوس به نو دا د ماتو کودیو غوټه هم را واخلم
ښه ته وایې چې اوس کور ته پسې ځو نو
وله خیره داسې ورو ورو را پاڅه ای شاباس دغسې زړه دې بدمشه اوس نو یو بل کار وکړه
وایه څه وکړم
زما په مټ لاس کېده زړه دې بدمشه زه ورو ورو درته ځم چې په لاره کې ستړی کېدې بیا به دم وکړو
سمه ده خو زه بیا هم وایم چې دا کودي وغورځوه مات کودي دي له دې خو څه منګی نه جوړېږي
منګی نه ته جوړوم زړه دې بدمشه، دا دوه درې غټ کودي را اخلم، بیا به د بام په سر کېدو کشمالی پکې کرم، ځکه چې ستا کشمالی خوښېږي. څنګه بد خو به مې نه یې ویلي؟
واہ مامور صاحبانو، دا شین چای ہم پم دے شین چمن کے فن کئی نو آد چائے خبر ہے دیکھا لمڑے پیالہ چائے پم دے بی 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 توا چھو ماں بیا با مامور صاحب فاروق تا و نور مامور صاحبانو تا
کور ودم کنده
یار کنده آقا منم دے زمونگ دو ٹول دفتر خدمت کوئے خود خوزو پا کنو لاخ پوہیگی
مامور صاحب فاروقا دا خو مې له تاسو زده کړي دي چې ښځې هم حق لري چې کار وکړي، غټې غټې رئیسان شي، هغه د چا خبره رایه ورکړي، وکیلانې وزیران شي.
وزیران څه چې رئیس جمهوران شي. قند آغا زه وایم دا خبرې خو به اوس نورې هم ښې یادې کړي، ځکه چې طیبې او نورو ښځینه مامورینو د سوا زده کړې کور درته جوړ کړی دی.
مامور صاحب زمانه وایم د هوښیار بنیادم بلا دې ورکه شي، هغه د چا خبره د نښې مایز دی وویش. ښه نو زه به د نورو مامور صاحبانو ته لږ دا چای هاخوا دېخوا وروړم.
مهرباني مهرباني، ولې نه.
طیبې ته څه وایې چې نن دا زموږ ادارې څنګه په دې چمن کې د چای او کلچو بندوبست کړی او ټول مامور صاحبان یې راټول کړي دي؟
څه ووایم مامور صاحب فاروقه، کېدای شي څه نوې خبره به وي.
زه خو وایم د نوي معاون د ټاکلو او د معلومولو خبره به وي.
رښتیا هغه ورځ دی چې په کاغذ کې د نوي معاون لپاره د یو چا نوم ولیکه او بیا دې تعویز ترې جوړ کړه. ته صبر چې په جیب کې مې دی چې زه یې راواخلم.
څه کوې مامور صاحب، چای دې سړېږي.
خیر دی، نوم ولوله، که خپل نوم دې لیکلی وي مه پشرمېږه، هر څوک یو مقام ته د کاندیدۍ حق لري.
ته صبر چې زه وګورم د چا نوم یې لیکلی. یار مامور صاحب زمانه، زما په زړه کې د نورم ځای ډېر شه، په رښتیا هم چې تا کې ډېر مثبت بدلون راغلی دی.
مننه، دا ستاسو نیک نظر دی.
مامور صاحب فاروقه، ودې نه ویل چې د چا نوم یې لیکلی دی؟
نه یې وایم، ته یې پخپله ولوله، ځکه چې تا هم د معاونیت لپاره امتحان ورکړی دی.
سمه ده، ته کاغذ راکه. طیبه وی دا خی زمانم لیکلای دی. مامور صاحب زمانه دیره، مننه، چه دومره پیرزوینه لاره.
طیبه دا زما نظر و، او خدای دیو که چه تو معاونه شی. زما په نظر دا معاونیت سو دا دیره لوڑی سو که لیاقتم لاره.
دیره مننه.
ای تاسو لغلی شی، آقا دا رئیس ابراغه، اوز به هر چه معلوم شی چه خبره سده.
وخدی زی یو سات مخ کې راغلم، په صفه ناسیم چې بی بی خدیجه به ډوډۍ راوړي، خو ته پسې ورکه یې.
دا نه درغلم، کتغ مې ګرمه و. ونیسه چې لاسو ته د اوبه در واچوم.
راواچو.
سړیه دا څه خفه ښکاري، ترکاري دې خرڅه کړه که نه؟
خرڅه مې کړه، خو هسې د بوسو په بیه. نه پوهېږم چې ولې مې داسې بخت سپیره دی. بسم الله، دا کتغ دی چې تا پوخ کړی.
ولې په کتغ څه شوي؟
څه شوي؟ زره مالګه هم پکې نشته.
خو تا خپله وویل چې فشار مې جګېږي، په کتغ کې مالګه غوړي کم واچوه.
بس بس، ډېرې بابولالې به نه راته وایې، هسې خوشي مې ماغزه مه خوره.
سړیه په وړه خبره سره لمبه کېږم مه، لږه حوصله ښه وي.
د څه شي حوصله وکړم؟ په دې کور کې مې د خوشحالۍ ورځ ونه لیده.
په دې حال هم شکر پکار دی، خدای مهربانه دی چې لږ لاس پخه ووهو نو ژوند به مو ښه شي.
بې شکه چې خدای مهربانه دی، خو ما ته ووایه چې ژوند به مو په څه ښه شي.
او خدایه ټوټه ځمکه چې لرو د دې به ښه خدمت وکړو.
یاره ښځې ته هم عجیبه خبرې کوي.
ولې ملنګه، ما څه کم عقله خبره وکړه چې د سدره پورې وخندل؟
که کم عقله نه وه، هوښیاره هم نه وه. ځه ته ووایه د ځمکې به څه خدمت وکړو.
زمونږ د کورس معلومانې وایي چې د ډېرو خلکو ځمکې کمې وي، خو په وخت اوبه سره ورکوي، ښه تخمونه پکې کري، ډېر حاصل ترېنه اخلي.
ګمان مې نشي چې دا وړۍ دې شړی شي.
خیر ته د اوس زړه په کلاره کړه، ما یو بل فکر هم کړی.
د څه شي فکر؟
زمنګ د دینیت معلمې وویل چې خزه د پلار په جایداد کې د میراث حق لري.
نو د دې خبرې زمنګ د ژوند سره څه؟
څنګه زمنګ له ژوند سره څه نه؟ ورونه مې د پلار جایداد سره ویشلای دی. هو کنه، ما ته دومره نه دی ویلې چې ته ماخر زمونږ خورې او د پلار په میراث کې هم حق لري. دا زمونږ غریبه ورځ وګوره، ماشومان مو ناروغان دي او سرنه تر پښو پورې په قرض کې ډوب یو.
موسی ګله زویه، ته چیرې یې؟
څه وایې سنم ګلې ادې؟ دادې په منډه در کوزېږم ته وایښه.
وی زما لیونی زویه، پاس په ونه کې ولې ختلی؟ پاس په هوا کې دې د کفترو سیل کوي که څه؟
نه، د کوترو سیل مې نه کوو، بس هسې زړه مې له خپه و. ما وی چې ته وایښه
مور دې صدقه شه زویه، نو زړه دې ولې خپه و؟ بیا پاس په ونه کې به دې زړه په څه شي خوشحاله و؟
خو ما وی شرمېږم، نسم درته ویلی ته وایښه.
وی زما زویه، له خپلې مور نه هم شرمېږې، ووایه په زړه کې دې خبره مه پرېږده.
آسې زړه مې خپو، ما وی راځه پاس ونې ته وخېژه، د هغې له خوا به شمال راسي او زړه به مې دسې ورسره باغ باغ سي ته وایښه.
ښه
وکه نه دی.
نو زما ساده ګله زویه، ودې نه ویل چې د هغې له خوا شمال یادوې؟ د هغه څوک یادوې؟
ځان نه درته وایم ادې، ته ښه پوهېږې ته وایښه. هسې مې له سره نیسې.
ځه ته خو یې ووایه.
ښه، چې را باندې وایې هغه ته یې چې په مرکه ځې هغه یادوم.
ډېر ښه، د هغې په مرکه خو بیا روانه یم، دا ځلې که خدای کول هر څه به سم سي.
څنګه به هر څه سم سي ته وایې ښه؟
موسا ګله زویه، خبره جوړه ده، دا ځلې ګلپري او د کلي نورې ښځې هم را سره بیایم.
دا خو نسي کېدای ته وایښه.
ولې؟
ګلپري ناروغه ده، دې کلینیک ته وړې ده، اوس به دواړه یو بل کار وکړو.
څه به وکړو زویه؟
زه وایم دواړه به کلینیک ته ورسو، ته به یې پوښتنه وکړې که وینې څه ته یې اړتیا وه، زه به وینه ورکړم. ما د ځوانانو په شورا کې دا زده کړي چې د خلکو سره مرسته کول ښه کار دی.
ترنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې موسی ګل خپلې مور ته ویل د خدای داد میرمنه ناروغه ده او کلینیک ته وړې ده، ور به شو ته به یې پوښتنه وکړې که یې وینې ته اړتیا وه، زه به وینم ورکوم. درنو اوریدونکو، آیا ستاسو د سیمې صحتمند خلک په دې پوهیږي که نه چې ناروغ ته وینه ورکول له یوې خوا صدقه ده او له بلې خوا په کم وخت کې د وینې کمی په تازه وینه پوره کیږي؟ که خلک په دې وپوهول سي نتیجه به یې څه وي؟ دا هم ووایې چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0906901680 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ رارسیږي.
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری دا شنخاله زما سخت ناچاری دا شنخاله.